پوراشپګ بجې شوې او له همدې سره زموږ لومړنۍ مازیګرنۍ خبرې مجله پیل شوه. په روانه خپرونه کې اورئ چې د ناټو ځواکونه وایي دوی په افغانستان کې ملیشې نه بلکې د یو داسې ولسي ځواک د جوړولو هڅه کوي چې د کورنیو چارو له وزارت لخوا اداره شي. نور مطالب هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه چې احمد تکل وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د ملیشو رامنځته کول به دیموکراسۍ ته زیان ورسوي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پام کې لري چې د ځوانانو د ستونزو د معلومولو او هغو ته د حل لارې د موندلو په هدف په نږدې راتلونکي کې د ځوانانو عالي شورا جوړه کړي، او په سربرینیتسا کې نن د بوسنیا په جګړه کې د زرګونو مسلمانو نارینه او زلمیانو د ګڼې وژنې 15 تن په مناسبت غونډې جوړې شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د ملیشو رامنځته کول دیموکراسۍ ته زیان رسوي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې عمومي رئیس جنرال عبدالمنان فراهی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملیشو رامنځته کول ناکامه تجربه ده او په هیواد کې به نارامي نوره هم زیاته کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیترایس په روانونه کې وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې لپاره باید د خلکو له ځواک څخه ګټه پورته شي. ولسمشر حامد کرزی هم مخکې له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پام کې لري چې د ځوانانو د ستونزو د معلومولو او هغو ته د حل لارې د موندلو په هدف په نږدې راتلونکي کې د ځوانانو عالي شورا جوړه کړي. د دې شورا د میکانیزم د جوړولو په شوې غونډه کې چې د مرکز او ولایتونو د ځوانانو د ټولنو استازو برخه پکې اخیستې وه، د اطلاعاتو او کلتور وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم وویل چې دا لومړی ګام دی په هیواد کې د ځوانانو د تنظیمولو لپاره اوچتېږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د وګړو مهمه برخه ځوانان جوړوي، داسې انتقادونه شته چې په تیرو کلونو کې د ځوانانو د ستونزو د حل لپاره لازم او اساسي اقدام نه دی شوی. د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې نن د پولیسو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې درې ملکی وګړي ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویان عبدالغفور ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د پولیسو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې شپږ پولیس یې په دې پیښه کې وژلي، خو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. په یو بل خبر کې له هلمند ولایت څخه ویل شوي چې د لشکرګاه ښار د پیرسابس په سیمه کې د ښاري ماستر پلان د عملي کولو پر سر د سیمې د اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په نښته کې شپږ تنه ملکي کسان ټپیان شوي دي. د پیرسابس سیمې اوسیدونکي وایي پرته له دې چې ښاروالي دوی ته ځمکه ورکړي کورونه یې نړوي، خو د هلمند والي ویان داود احمدي وایي چې ښاروالي غواړي په دې دولتي سیمه کې د ښاري پراختیا د وزارت ماستر پلان عملي کړي. د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي د پتک لنګ په نوم په یوې ناروغۍ اخته شوي دي. ناروغان وایي چې د پتک په نوم د یو ډول حیواني محصول له خوړلو وروسته په دې ناروغۍ اخته کیږي. ډاکټرانو ویلي چې دا ناروغي ډیره خطرناکه او وژونکې ده، او کوم کسان چې پرې اخته شوي له لاسونو او پښو فلج شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ رادیو څخه خبرونه اورئ. په سربرینیتسا کې نن لسګونه زره کسانو د بوسنیا د جګړې په اوږدو کې په دې ښار کې د زرګونو مسلمانو نارینه او زلمیانو د ګڼې وژنې د 15 تلین په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ګډون وکړ. په دې مراسمو کې چې د سربیا او کرویشیا ولسمشرانو بوریس تادیچ او ایوو جوزیپوویچ هم ګډون پکې کړی و، د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر ویناوې کوي. د سربرینیتسا د قربانیانو په یاد مراسم به د هغو 515 کسانو د جنازو له ښخولو وروسته جوړ شي چې په دې وروستیو کې پیژندنه وشوه. په دې ډله کې 540 بوسنیایان او یو کرویشیا شامل دي. درې زوره او 940 کسان له دې مخکې هلته ښخ دي. 15 کاله مخکې د بوسنیا سرب ملیشو په سربرینیتسا کې شاوخوا 8000 نارینه او تنکی زلمیان ووژل چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ګڼه وژنه بلل کیږي. د سربیا ولسمشر بوریس تادیچ وویل په دې مراسمو کې د ګډون د پخوانی یوګوسلاویا د جلا شویو جمهوریتونو ترمنځ د پخلاینې نښه ده. د سربیا صدر اعظم میرکو سویتکوویچ په یو جلا بیان کې ویلي دي چې د نویمې لسیزې له جګړو وروسته د لویدیز بالکان د هیوادونو ترمنځ د پخلاینې وخت را رسېدلی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لیبیایي بیړۍ ته به چې د غزې پر لور روانه شوې فلسطیني قلمرو ته د ننوتو اجازه ورنه کړي. اویګدور لیبرمن د اسرائیلو د پوز راډیو ته وویل خبره واضحه ده، دا بیړۍ به غزې ته نننه وزي، ځکه د په وینا هیواد به یې اجازه ورنه کړي چې ملي حاکمیت ته زیان ورسیږي. له دې مخکې د اسرائیلو دفاع وزیر ایهود برک هم ویلي و چې اسرائیل غزې ته د دې بیړۍ د ننوتلو هر راز هڅې ته د یوې غیر ضروري پرونې په سترګه ګوري. برتنوی شرکت بی پی وایي چې انجینرانو یې د ماشیني انسانانو په مرسته د تیلو د تولید د هغې زیانمنې څا لیک شوی سرپوښ لرې کړی چې له هغې څخه د مکسیکو په خلیج کې د تیلو چټک بهیر روان دی. دا د تیلو د دې برتانوي شرکت د هغو عملیاتو لومړنی پړاو دی چې هدف یې پر یادې شوې څا د یو لوی سرپوښ تړل دي څو د تیلو د بهیر مخه ونیسي. بی پی وایي دا عملیات به له څلورو تر اوو ورځو پورې وخت واخلي، خو په دې موده کې به له څا نه د تیلو وتل لا هم دوام وکړي. وروسته له دې چې د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د تیلو د تولید د دې څا سرپوښ لیک شو، د مکسیکو د خلیج پر غاړه د امریکا د پنځو پرتو جمهوریتونو سواحلو ته تیلو نفوذ وکړ. بی پی شرکت تر سخت فشار لاندې راغی او څو په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي. د بی پی شرکت یو مسؤل مقام ویلی دی چې که نوی سرپوښ کار ورنه کړ، دا شرکت یو بل متبادل سرپوښ هم چمتو لري. په جاپان کې د نننیو انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د صدر اعظم ناوتو کن حکومت د پارلمان په مشرانو جرګه کې خپل اکثریت له لاسه ورکړی. د انتخاباتو ته د جاپان د ډیموکراتیک ګوند په مشرۍ د لس میاشتنی حکومت د بریالیتوب د یوې ازموینې په سترګه کتل کیږي. که څه هم د رایو د وروستیو نتایجو اعلان د دوشنبه په ورځ په پام کې دی، خو له مقدماتي نتایجو څخه ښکارېږي چې دا ګوند د مشرانو جرګې د 122 څوکیو په ګټلو کې چې د اکثریت لپاره په کار دی پاتې راغلی. او راپورونه وایي چې د ایران په مرکز تهران او ځینو نور ولایتونو کې به د دوو ورځو لپاره د سختې ګرمۍ له وجې په اکثر حکومتي ادارو کې کارونه په ټپه ولاړ وي. دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی چې نن او سبا به اکثره دولتي ادارې، بانکونه او روغتیایي مرکزونه په مرکز او شلو نور ولایتونو کې تړلي وي. په دغو ورځو کې به پوهنتونونه او ښوونځي هم تړلي وي. په دې وروستیو کې د ایران په زیاتو برخو کې هوا ډېره توده شوې او ویل کیږي چې په ځینو ځایونو کې د تودوخې درجه له 40 نیولې تر 50 سانتي ګرادو پورې ته رسېدلې ده.
د 2010 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام
د فوټبال د سګانی کال د نړیوال جام د لوبو په وروستي پړاو کې نن د هالند او اسپانیا ټیمونه د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې د یو بل په وړاندې درېږي. له دې دواړو هیوادونو څخه هر یو چې لوبه وګټي د 2010 میلادي کال د نړیوال جام ګټونکی به یو نوی هیواد وي، ځکه نه هالند او نه اسپانیا هیڅکله هم لومړي مقام ته نه دي رسېدلي. د اسپانیا دا لومړی او د هالند دریم ځل دی چې په فاینل کې لوبه کوي. تمه ده چې په ټوله نړۍ کې به د فوټبال سلګونه میلیونه مینهوال د ټلویزیونونو له لارې د دې لوبې چې د کابل په وخت شپې په 11 بجو پیلېږي ننداره وکړي. له لوبو مخکې د کابل په وخت د شپې په 9 بجو د لوبو د پای مراسم جوړیږي چې د نړۍ نامتو سندرغاړي کولمبیایي شکیرا او له 200 زیات هنرمندان به هنرمۍ پکې وکړي.
زیګر شپږ بجې او پوره 8 دقیقې شوې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له هندوستان سره د افغانستان د قانونو د رئیسلو په اړه هر اړخیزي خبرې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال محمد اکلیل حکیمی چې په دې وروستیو کې هندوستان ته سفر درلود په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هندوستان له پانګوالو او سوداګرو څخه غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د قانونو د رئیسلو په برخه کې پانګه واچوي. د ښاغلي حکیمی په خبره هندي پانګوالو هم په دې برخه کې ډېره لیوالتیا ښودلې ده. افغان دولتي چارواکي وایي چې د کابل کانفرنس لپاره ځانګړي طرحې جوړې کړې ترڅو د دې هیواد د اقتصادي ودې لپاره ډېرې مرستې ترلاسه کړي. د قانون وزیر وحیدالله شهرانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی تمه لري ډېرې مرستې ترلاسه او په دې هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې په برخه کې ډېرې اسانتیاوې او د پام وړ خوځښت رامنځته شي. ټاکل شوې ده د کابل نړیوال کانفرنس د سرطان یا چنګښت میاشتې په 29 نیټه جوړ شي. او دا هم سپورتي خبرونه. د کندهار او هلمند ولایتونو د تکواندو په دوستانه مسابقو کې کندهار د هلمند ولایت ټیم ته ماتې ورکړه. باختر دولتي خبری آژانس خبر ورکړی چې دا لوبې د اتیاتونو تکواندو کارانو په ګډون ترسره شوې. ویل شوی چې له دغو مسابقو څخه هدف په جنوبي ولایتونو کې د ځوانانو ترمنځ د اړیکو لا پیاوړي کېدل و. په پکتیا ولایت کې د کرکټ پیل شوې مسابقې خپل حساسو مرحلو ته رسیدلې دي. د پکتیا ولایت ورزشي امریت ویلي چې دا مسابقې د مرکز ولسوالیو د 14 ټیمونو ترمنځ له 100 ورځو راهیسې روانې دي. په خبر کې ویل شوی چې له دې ډلې څخه 8 ټیمونه نیمه پای لوبې ته رسیدلې دي.
د ازادې راډیو د وړاندې په خبرونه کې پدې خبرې مجله کې چې زه حمید مومن له خپل نور همکارانو سره په ګډه وړاندې کوم او چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونه وای دوی د داسې ولسی ځواک د جوړولو هڅه کوي چې د کورنیو چارو وزارت اداره کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا په پولیسو کې د اصلاحاتو او د ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړې او د کابل د نړیوالې غونډې لپاره روانه تیاری هم د خبرونې د موضوعاتو یوه برخه ده. که وخت و ځینې نور مطالب هم د فوټبال مینوال کولی شي چې نن شپه د افغانستان په وخت 11 بجې د جنوبي افریقا د فوټبال د نړیوال جام پای لوبې چې د هالند او هسپانی ترمنځ کېږي په ژوندۍ بڼه وګوري. وسم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناتو ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د ملیشو جوړولو کوم پروګرام نه لري، خو د هغو سیمه ییزو ځواکونو د جوړولو پروګرام په پام کې دی چې د کورنیو چارو وزارت به ساري او دا ځواک به له سیمه ییزو رسمي پولیسو سره مرسته کوي. دا څرګندونه د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته د بهرنیو ځواکونو مسؤلینو کړي چې نور تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې کله ناکله په افغانستان کې د ملیشو جوړولو خبرونه تر غوږه کیږي، خدای صاف یا د سولساتو ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې ملیشو جوړولو لپاره هیڅ ډول پروګرام په پام کې نشته، بلکې د هغو سیمه ییزو ځواکونو په جوړولو خبرې روانې دي چې په لیرې پرتو سیمو کې به د رسمي پولیسو ملاتړی وسي. په افغانستان کې د اشراف د ځواکونو ویاند جنرال بلاتس د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د سیمه ایزو ځواکونو جوړول به د کورنیو چارو د وزارت لخوا عملي شي. ده وویل
Now on one of these meetings a couple of days ago President Karzai himself
څوبره زمخ کې په ولیدنه کې جمهور رئیس کرزی په خپل دامه ساتنې د افغان پولیسو مسله راپور تکړه او دوی پرې باس وکړ. په حقیقت کې دامه ساتنې د پولیسو جوړول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پروژه ده چې په شتو غروانه ده او موږ په دې تمه یو چې په راتلونکو څوبره کې به دغه پروژه د کابل په کانفرنس کې هم مطرح شي.
جنرال بلاتس یو ځل بیا د واشنگتن پوسټ دا راپور رد کړ چې ګواکې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی او په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د عمومي قماندان جنرال پیتریوس ترمنځ په یو شمېر موضوعګانو د نظر اختلاف څرګند شوی دی. جنرال بلاتس دا یوه تیروتنه وبلله او ویل چې جنرال پیتریوس په اتو ورځو کې اته ځلې له حامد کرزی سره لیدلی، پر ډیرو موضوعګانو یې ورسره بحثونه ترسره کړي، خو پر یوې موضوع هم اختلاف نه دی راغلی. په دې ناسته کې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د ملکی برخې وایاند دامنیک میدلی هم ګډون کړی و. د په نږدې راتلونکي کې د کابل د جوړېدونکي نړیوال کانفرنس ملاتړ وکړ او ویل
Next week, the government of Afghanistan will present an Afghan-led program.
راتلونکي اونۍ به د افغانستان حکومت د امنیت پرمختګ او حکومتداري د ښه کېدو لپاره د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره یو پلان وړاندې کړي. تمه کېږي چې نړیواله ټولنه او مرسته کوونکي ادارې له دغو پروګرامونو او پلانونو نه ملاتړ وکړي. ناتو هم په فعاله توګه د دې کانفرنس ملاتړ کوي او هغه د افغانانو رهبرۍ او مسؤلیت ته د انتقال د پراخ پلان یوه برخه بولي.
د ناتو ملکی بیان دا هم وویل چې په پام کې ده چې د ناتو یو پلاوی هم د کابل په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. افغان دولت په پام کې لري چې د هیواد د بیا رغونې پرمختګ او ښې حکومتداري د پروګرامونو د پلی کولو په مقصد د نړیوالې ټولنې پام راواړوي او مرستې جلب کړي.
خو افغان چارواکو بیا په دې اړه په خپل غبرګون کې دا کار د افغانستان د روانو حالاتو لپاره زیان اړوونکی بللی او ویلي چې له دې سره به روان بحران لا پیچلی شي. خو بل لور ته یو شمېر قومي مشران بیا د دې طرح ملاتړ کوي او وایي چې دا به په هیواد کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د شینوارو قومي مشر ملک نیاز هم په دې باور دی. د زما د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کلیوالو ته د وسلو ورکول به څومره ګټور وي، داسې وویل:
ولې دې ونه ځانی امن په راوستنه کې موږ دښمني سره جوړه چې دي امن راولې چې امن نشي راوستی موږ په منیسه څېکو.
ستاسو په نظر باندې کله چې کلیوال خلک وسلوال شي دا به نورې امنیتي ستونزې راونه زیږوي، ځکه پخوا هم داسې بدې تجربې موجودې دي؟
د پاکستان تر دې شي دلته په افغانستان کې چې هغه به یو بل سره نښته نه
کړه. د دې ضمانت څه موجود دی چې بیا به پاکستان پکې لاسوهنه نه کوي او پاکستان بور کې خپل ځان ته کسان نه روزي؟
د پاکستان چې لاس بند شي ولاسه به دې شاته
خو دغه ویره موجوده ده. خلک هم دغه ویره سرګندوي چې گاونډي هیوادونه په هغو کې نفوذ وکړي، نو تاسو د دغه نفوذ د مخنیوي لپاره هم ځینې تدابیر یا کومې لارې چارې په پام کې ساتلې که څنګه؟
نو دې مخنیوي به خود کاندي چې خپل منې څو سرګندوي سره کله داسې تاسې د اوس افغانستان به نه دي، دا به پاکستان یا ایران ته کم او کوڅه
کا. یوه بله مسله راته وایي، کوم دا ځواک چې جوړیږي د کلیوال خلک چې وسلوال کېږي، آیا دا به د طالبانو په خلاف په جګړه کې اغیزمن وي؟ د دې به کردار مؤثر وي؟
دغه به دا خلک ملي شي کېږي چې د طالبانو په طرف نه، طالبانو سره به جرګه کا مسواد به سره کا
ملک صاحب. ځینې راپورونه دا وایي چې د شینوارو په ولسوالۍ کې تقریبا دا بهیر د پیلېدو په حال کې دی او هلته ممکن د وسله وویشل شي کلیوالو خلکو ته. تاسو په دې ارتباط څه معلومات لرئ؟ تاسو سره په دې ارتباط تر اوسه پورې څه خبرې شوې دي؟ یعنی بهرنیو ځواکونو لخوا داسې څه خبرې شوې دي تر اوسه پورې؟
اول سر کې پروس کې دا وخت ما ته ویل چې ملي شادر کوو نمونه زما څو کار شي او په بیا ورانه کا پرې خورې شي.
تاسو چې د ملشه زوګ د پارک کوم کسانو لیست جوړ کړی دی، هغه څه ډول خلک دي؟
هغه دا ډول خلک دي چې بس ما خپل سړي، هغه بس ما په خولې، هغه بس ما امر مني، هغه به وته خدمت ته دا ډول خلک.
د شینوارو قومي مشر ملک نیازو چې په افغانستان کې د ولسي ځواک د رامنځته کولو لپاره د امریکا د وروستۍ طرح ملاتړ کوه. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پولیسو کې د اصلاحاتو او ډاډمن امنیت لپاره یو طرح وړاندې کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي زمري بشری د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه نوې طرحه د کورنیو چارو نوي وزیر جوړه کړې چې کېدای شي پر امنیت ښه اغېز وکړي. نوموړي په تېره اونۍ کې د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه هم معلومات ورکړل او ویل چې د ترهګرۍ په تورې لسګونه کسان نیولي دي. د ویلي چې د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره هم امنیتي پلان پر بشپړېدو دی او معصوم میوند دغه خبرې غونډې ته ورغلی او نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د پولیسو د ښې روزنې او پیاوړتیا لپاره د شپږو ټکو عملي کېدل اړین بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د کورنیو چارو نوي وزیر د شپږو ټکو دغه نوې طرحه د خپلو کارونو په سر کې نیولې ده چې په دې سره به د پیاوړتیا او مسلکیتوب بهیر ګړندی سي او پر امنیتي حالات به هم مثبت اغېز وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي زمري بشری د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د خپل اونیز راپور د وړاندې کولو تر څنګ وویل چې د پولیسو د روزنې او رهبری پیوړی کول د دې طرحې له مهمو ټکو څخه دي.
اولویت اول او عاجل تقوی رهبری
لمړی او بیړنۍ لمړیتوب د رهبری پیوړی کول او د پولیسو روزنه او تعلیم دی. په افغان پولیسو کې د تعلیمات پراختیا په چټکه توګه روانه ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رهبری د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې. په جوړښتونو کې اصلاحات به لړخونه په بر کې نیسي. دغه وزارت یو نوی ارزونه پیل کړې چې وګوري په کوم ولایتونو کې په څه اندازه تشکیلات اړین دي.
شاغلی بشری ول چې په ټول هیواد کې به د پولیسو شته حالات وچیړي او د دوی د ژوند د شکولو لپاره به اساسي ګامونه واخیستل سي. همدارنګ نو موړ د کابل نړیوال کانفرنس ته د امنیتي تدابیر په اړه معلومات ورکړل. د ویل د افغان نړیوالو ځواکونو یو غټ پلان بشپړېدونکی دی.
برې تضمین امنیتي کانفرنس کابل
د کابل کانفرنس د امنیت لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ملي امنیت او ایساف د ځواکونو ترمنځ هر ورځ غونډې کیږي. د پلان د پلي کېدو څارنه کوي او پلان بشپړېدونکی دی.
نهایی شوه
د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په تېره اونۍ کې 340 تنه د تروریستي فعالیتونو او 35 تنه د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د پولیسو د پیاوړي کولو او مسلکي کولو لپاره د خپل نوي پلان خبره کوي چې عام خلک د پولیسو د چلند په اړه شکایتونه لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د قانون وزارت چې د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره د یو شمېر سکتوري وزارتونو د کړې مشري په غاړه لري وایي چې د دې کانفرنس لپاره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه جوړ کړي دي. ټاکل شوی چې د کابل نړیوال کانفرنس د روانې چنګاښ میاشتې په 9 نېټه جوړ شي چې د ګڼو مرسته کوونکو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. نور حال د زکی غیاسی په رپورټ کې.
د کابل د نړیوال کانفرنس د جوړېدو په درشل کې افغان دولتي چارواکي وایي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان د اقتصادي او بشري پراختیا لپاره د بیلابیلو پروګرامونو طرحې جوړې کړې چې په دې کانفرنس کې به د نړیوالې ټولنې استازو ته وړاندې کړي. د افغانستان د قانون وزارت چې د کابل ښاروالۍ په ګډون د 9 وزارتونو د کلستر مشري په غاړه لري وایي دا د وزارتونو اکثره پروژې د برېښنا او د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې دي. د قانون وزیر وحید الله شهرانی چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د کابل د نړیوال کانفرنس ته د جوړو شوي طرحو په اړه معلومات ورکول وویل په راتلونکو 9 کلونو کې دوی خپلو پروګرامونو ته 8 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې به ورسره د ورکړې ژمنه وشي.
چې د افغانستان د اقتصادي او بشري پراختیا د کلستر لپاره وړاندوینه سوي 8 میلیارد ډالر دي چې د راتلونکو 5 تر 8 کلونو پورې به وي او د لنډمهاله پروګرامونو لپاره مو 3.8 میلیارد ډالر ته اړتیا ده چې د 3 کلونو د مودې لپاره به وي او په دې اړه باندې د دې کړۍ یا کلستر ټول شامل وزیران موافق دي.
د ښاغلي شهرانی په وینا د برېښنا د تولید لپاره د اوبو د بندونو جوړول د سوداګرۍ وده په ښارونو کې د ژوند ښوالی د مواصلاتي لارو پراختیا او د کانونو استخراج هغه پروګرامونه دي چې د یو شمېر سکتوري وزارتونو لخوا به د کابل کانفرنس ته وړاندې شي. د کانونو وزیر وویل چې افغان حکومت هم اړ دی چې په دې کانفرنس کې د نړیوالو د مرستو په څرنګوالي نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي.
لومړی خو دا کانفرنس دا ځانګړتیا لري چې دا په افغانستان کې لومړی لوی جوړېدونکی کانفرنس دی. دوهمه ځانګړتیا یې دا ده چې په دې کانفرنس کې نه یوازې افغان حکومت به خپل پروګرامونه معرفي کړي، بلکې د دې پروګرامونو د پلي کولو د څرنګوالي په میکانیزم به خبرې کوي. د کابل په کانفرنس کې به ډېر بحث پر دې وي چې په راتلونکو 2 کلونو کې باید په 50 نړیوالې مرستې د افغان حکومت لخوا ولګول سي چې په دې برخه کې مو له نړیوالو د افغانستان له لویو تمویلوونکو هیوادونو سره خبرې کړې دي چې هغوی به په دې کانفرنس کې اعلان کړي.
مخکې له دې هم د افغانستان په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې ورته کانفرنسونه جوړ شوي وو او په دې کانفرنسونو کې د افغانستان د اقتصادي ودې د ښوالي لپاره د میلیونونو ډالرو مرستې هم شوي دي، خو د دغو مرستو د لګولو د څرنګوالي په اړه انتقادونه کېږي. د کارپوهانو په باور په افغانستان کې ډېرې مرسته شوې پیسې یا خو بیرته د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا بیرته ورګرځېدلې او پاتې برخه نورې یې بیا د اداري فساد له امله خوړل شوي دي. کارپوهان وایي که چېرې د کابل د کانفرنس د مرستو د مصرف لپاره یو ښه میکانیزم جوړ نه شي، نو دا پیسې به هم په مؤثره توګه ونه لګول شي.
د ازادي راډیو خبري مجله هوري
وسهلمند ورزو او روچې د لخرګا خر په شمال کې د ځای اوسیدونکو خروالې د موظفینو ترمنس په نخته کې اوشمر خلک جوړبل شوې دي. دا چې د نخته ول رامسته شوې لسیمه د خپل خبريال الیاس دای په دې ریپورت کې اورو.
موټر سرپنه ای راکې ویچا ته کوم موټر راکې موټر نه
موټر
د لشکرګه د شاروالي وسلوال موظفینو د لشکرګه شهر په شمالي څنډه پیرسبس کې شپاشتنه ولسی وګړي په دزو کې ټپيان کړه. د پیرسبس کلا ته نږدې د شهر په شمالي برخه کې د هلمند نوزاد ولسوالۍ نه راغلي کسان میشته او داوا کوي چې دوی په دې سیمه کې ځکه د پولیسو د وکمندان ملنګ نه په پیسو رانیولې ده. اوس یې شاروالي بیره دي چې دوی ته خبر ورکړي خو څر نړوی او د شود او مشمنو ډلې په ډاک شنه.
اب دغه شروال دغه محکمه غواړم مشپد نه پاتې یو څه تیر نه هم پر ولایت هم وردم پر ولایت هم مزای را کوم د محکمه غواړم.
دا ناری او چیغه د مختار او پیرسفس کلا تر منز د غسیمې د اوسیدونکو باران دي چې اوس دولتي کسان پکې د ماستر پلان د تطبیق په خاطر د خلکو کور نه نړوي. باران چې په وهلو او ټکولو غریوان تر لمنې چیرې دی د بوست پنوم دولتي روختون مخې ته د خپل ټپيانو په ډله کې راغلی. وای مزکه غصب کړی نه ده په پیسو رانی ولید
ما خپل د بی عزتۍ په خاطر چې زه سړی وم روزانه کوم رانی ولې مې د کومندان صاحب سره ما چې په خطر را کړی د مختار خلک ټول شاهدان پر ملک حکمران د غم زکه ما ته په جریف را کړی ما خپل اولاد خرڅ کړی په بل چې خرڅ کړی مې دی.
باران وایي سختي ګرمۍ لیونیان کړی او کاشکې شاروالۍ موږ ته څو ورځې وړاندې خبره کړې وای چې د اولادونو لپاره مو بل ځای ته ځانونه غوښه کړی وای. د وستروختون مخې ته په لسګونو کسان د خپل ټپیانو سره راغلي دي. دوی رسنیو ته وویل که چیرې دولت ورسره بې تفاوتي وکړي او د لشکرګاه ښاروال چې د دوی په کسانو یې ډزې کړې دي محاکمه نه کړي، دوی به نه چا ته اجازه ورکړي چې کورونه یې ونړوي او نه به هم د دولت په مقابل کې داسې کار کښېني. بل لوری بیا د هلمند والي ویان داود احمدي وایي دغه کسانو دولتي ځمکې خود سره غصب کړي دي. احمدي وویل څو ورځې وړاندې هم دغه کسانو د ښوونې او روزنې د وزارت نه راغلي پلایو موټرونو باندې ډزې کړي وې.
وزارت انجینران چې راغلي وو دلته د معلمین نمرې تثبیتولې او په هغې خلکو باندې هم دوی ډزې کړی وې او نن یې بیا هم دا کار کړی و چې بالاخره دا خلک راغلي دي دولتي کسان هڅوک احمدي شو هغه دوی محاصره کړي وو بالاخره سره لاس ګرېوان شوي دي په ډزو باندې څوک نه دي زخمي رسوي.
احمدی دا هم وویل په دې اړه پلټنې روانې دي چې معلومه کړي آیا دغه ولسي وګړي د احساساتو پر مهال په خپل منځ کې په ډبرو ویشتل سوي دي او که د وسلې په زور ټپیان سوي دي. هلمند یو له هغو ولایتونو نه دی چې خلکو په کې خود سره دولتي پراخ جایدادونه غصب کړي دي او هر کله د دولت د پراختیایي کارونو د جریان مخه نیسي.
بلخو په قندهار کې نن له یو شمېر هغو زده کوونکو څخه ازموینه واخیستل شوه چې غواړي په بهرنیو هیوادونو کې زده کړې وکړي. په دې ازموینه کې د قندهار او د شاوخوا ولایتونو له 250 نه زیاتو زده کوونکو برخه اخیستې وه. دا ازموینه د پاکستان لخوا د ورکړل شوو بورسونو لپاره اخیستل شوې چې نور حال به له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی له خولې واورو.
په کندهار کې د جلویدي زاوزي د لسګونو تنو فارغ شوو زده کوونکو څخه په بهر کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په موخه ازموینه واخیستل شوه. دغه ازموینه د یک شنبه په ورځ په کندهار پوهنتون کې د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو د 210 تنو زده کوونکو څخه واخیستل شوه. د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میر توتاخیل د ازموینې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان لپاره په بیلابیلو رشتو کې شاوخوا 1500 تحصیلي بورسونه اعلان کړي چې 210 د سویلي اوزي لپاره دي. د توتاخیل په وینا په کندهار کې د سویلي اوزي د څلورو ولایتونو شاوخوا 315 تنو د 12 ټولګي فارغینو نوملیکنه کړې وه چې یوازې 210 تنو پکښې ګډون وکړ چې درې تنې انجونې دي. توتاخیل وویل چې په ازموینه کې هر زده کوونکي ته د ښوونځي د بیلابیلو مضامینو څخه شاوخوا سل پوښتنې ورکول سوي چې تر نیمایي ډېره برخه یې انګلیسي ده او د دې جملې څخه 210 تنه بریالي سوي محصلین به پاکستان هیواد ته د زده کړو چانس ترلاسه کړي.
دا بورسونه 1500 بورس دي د پاکستان د اسلامي جمهوریت او د سکل کال لپاره د ټول هیواد په کچه دي. په خندار کې 315 نفرو ته سوه پارچې راغلي دي، یعنې د کارت شمول دي امتحان راغلی، ولې 241 نفرو ګډون کړی ده او درې نفره دغه نفر نه دغه جملې نه انجونې دي. څلور دېرش نفره سامیل لري، د دغه منځ نه به څلور دېرش نفره مستعدین او مستحق کسان به انتخابي.
د ازموینې یو شمېر ګډونوالو د ازموینې د بهیر په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
سلطان محمد ایمن ولایت غواړم چې کامیاب سم په دې امتحان کې ورسې. د امتحان سندرو کوشش کوي څلانو ورتل کا ترڅو د اسلام آباد د چانس کې کامیاب وي.
محمد نسیم رحیمی د ازموینې چې موږ ورکو دغه د پاکستان بورسونه دي او مدعی نو مطابق د پوهنځي د دردرو کالو څخه تر څلورو کالو پورې ځکه مطابق د پوهنځي یا به څلور کال یا به درې کال.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مال په سویلي او ځکه زده کوونکي د امنیتي ستونزو تر څنګ د ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي، خو د دې سره سره بیا هم زده کوونکي علاقه لري چې په بهر کې لوړې زده کړې ترسره کړي. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام پای لوبې ته د نړۍ د نورو خلکو په سیر افغانان هم په بې صبرۍ سره انتظار باسي. دا چې دا پای لوبه به د چا په ګټه تمامه شي په دې اړه زیات اټکلونه کېږي. افغانانو هم ځینې اټکلونه کړي.
د 2010 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام
بنده نصرت الله حکیم زاده ایم. جام جهانی پاک الله دسترتا وایم. نن شپه ان شاء الله فکر کوم چې اسپانیا ډیر یو با تجربه تیم دی. نن شپه د خپل پیاری اسپانیا به د جام جهانی ګټون کوي.
زه عبدالصبور سیرت نوري د مزار شریف اوسیدین کای مسابقه خړډی رقم مسابقه د چنه چلور کلبات باید برگزار شي او په دې لوب کې ارجنټاین او برازیل او هالند او اسپانیا ډېر ښه لوبې کوله. متاسفانه چې دوی مونږه موافق نه شول فقط هالند او اسپانیا پاتې ده. زما په فکر اسپانیا ډېر ښه او تیم دی او ډېر ښه ځلېږي، نو ما په نظر فکر کوم چې اسپانیا ګټور شي، یعنی یو ښه ګول کیپر لري او بازیکن ډېر ښه بازیکنونه لري چې دوی یو د بل سره اتفاق لري، یعنی اتحاد لري، یو بل سره همکار دي. سګرینی کوي چې دا یوازې په خپل ګول وکړي.
له همدې سره د روانه خبري مجله پای ته رسیدو. بل خبري مجله زما همکار زرغونه منګل وړاندې کوي.
مننه حمید جانم. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی ای که روز خوب را گذشتانده باشین تا پایان مجله خبری با شماست. در جریان برنامه مشنوین که مقامات ناتو در افغانستان گفتند برنامه ملیشه سازی در افغانستان روی دست نیست، بلکه در تلاش ایجاد پلیس حمایتی افغان می باشند. گزارش های دیگر هم دنبال می کنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از احمد جعفر احمدی.
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان میگویند که برنامه در خصوص ملیشه سازی در این کشور روی دست نیست. ده ها هزار نفر امروز در سربرینیتسا در مراسم شرکت میکنند که به هدف یادبود از 15مین سال روز قتل عام هزاران نفر برگزار شده است. و نظرسنجی های مقدماتی در ژاپن نشان میدهد که حکومت تحت رهبری صدر اعظم این کشور اکثریت در مشران جرگه پارلمان آن کشور را از دست داده است. با سلام مجدد به شما، این هم تفصیل تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان میگویند که برنامه در خصوص ملیشه سازی در این کشور روی دست نبوده، بلکه تلاش ها در زمینه ایجاد و روی کار آمدن پلیس حمایوی در مناطق دور افتاده افغانستان ادامه دارد. جنرال جوزف بلاد، سخنگوی نیروهای ایساف در افغانستان، بعد از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که کار بالای برنامه پلیس حمایوی از سوی وزارت داخل افغانستان آغاز شده و قرار است روی آن در کانفرانس بین المللی کابل در هفته آینده بحث صورت گیرد. جنرال دیوید پتریس، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، بعد تازگی گفته است که برای مقابله با مخالفین دولت افغانستان نیاز است تا از قدرت‌های مردمی استفاده شود. وزارت داخل افغانستان در عکس العمل با این مسئله گفته که روند ملیشه سازی در این کشور میتواند دموکراسی و ارزش‌های آن را تحت تأثیر قرار بدهد. وزارت داخل افغانستان میگوید طرح‌های اساسی را به هدف تامین امنیت و پیشبرد وظایف پلیس روی دست گرفته است. ازمره بشری، سخنگوی این وزارت، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این اقدام پس از آغاز به کار وزیر جدید داخل اتخاذ شده و اجرای آن میتواند در تامین امنیت و بهبود نظام کمک کند. آقای بشری همچنان گفت که به تازگی 140 تن به اتهام انجام فعالیت‌های تروریستی در این کشور بازداشت شدند و میزان حملات تروریستی به گفته وی 10% کاهش یافته است. ده ها تن از باشندگان ولسوالی واخان ولایت بدخشان اخیراً به بیماری موسوم به پتک لنگ مصاب شدند. مبتلایان این مرض میگویند که بعد از استفاده از یک نوع خوراکی حیوانی به نام پتک دچار این بیماری شدند. متخصصین امور صحی در ولایت بدخشان میگویند که این مرض بسیار خطرناک و کشنده است. افرادی که به این مرض مبتلا گردیدند از ناحیه دست و پا فلج شدند. مشروع مهمترین اخبار جهان را بعداً میشنوید. ده ها هزار نفر امروز در سربرینیتسا در مراسم شرکت می کنند که به هدف یادبود از 15مین سال روز قتل عام هزاران مرد و پسر مسلمان برگزار شده است. این افراد در اواخر جنگ بوسنیا هرزگوینا 15 سال پیش با واسطه شبه نظامیان سربهای بوسنیا اعدام شدند. در این مراسم وزیر خارجه فرانسه برنارد کوچنر و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه سخنرانی می کنند. همچنان برستاد رئیس جمهور سوربیا و همتای کرویشیاییش ایو جوسف نیز از جمله مقامات هستند که در این مراسم شرکت می کنند. این مراسم یاد بود پس از بخاک سپاری 755 تن از قربانیان این کشتار جمعی که 744 تن آنان بوسنیایی و صرف یکی آنان کرویشیایی بود و اخیراً شناسایی شدند برگزار می شود. وزیر خارجه اسرائیل اوویگدور لیبرمن میگوید یک کشتی لیبیایی حامل مواد امدادی که روانه شهر غزه است اجازه رسیدن به این شهر را نخواهد یافت. لیبرمن که با رادیوی اردوی اسرائیل صحبت میکرد گفت که هیچ کشتی وارد غزه نخواهد شد، زیرا به گفته وی اسرائیل اجازه نخواهد داد تا حاکمیت ملیش متضرر شود. سازمانهای کمک رسانی لیبیا گفتند این کشتی هنوز در مسیر غزه قرار دارد و اگر اجازه رفتن به این شهر را دریافت نکند، در آن صورت به بندر الرش مصر خواهد رفت. وزیر علوم اسرائیل گفته است این سازمان ها می توانند از طریق بندر اسرائیل این مواد کمکی را انتقال بدهند.
Israel hasn't changed its policy and its policy is very clear.
سیاست اسرائیل تغییر نکرده و پالیسیش کاملا روشن است. هیچ کشتی حق رفتن به غزه را ندارد. اگر آنها می خواهند که کمک های بشری را به مردم غزه برسانند، ما از انتقال این کمک ها از طریق بندر اشدود استقبال می کنیم. بعد دنبال انتخابات امروز مشران جرگه پارلمان ژاپن، نظرسنجی های مقدماتی نشان می دهد که حکومت تحت رهبری صدر اعظم ناوتوکان اکثریت در مشران جرگه پارلمان آن کشور را از دست داده است. با این رایدهی به عنوان آزمایش برای حکومت 10 ماهه ژاپن تلقی می شود. انتظار نمی رود که تا روز دوشنبه نتایج نهایی این انتخابات اعلام شود، اما نظرسنجی های ابتدایی نشان می دهد که حزب دموکرات ژاپن نتوانسته است 122 کرسی را که برای کسب اکثریت در مشران جرگه لازم است به دست بیاورد. مقامات گفتند در جریان دو حادثه جداگانه در جمهوری داغستان یک قاضی کشته و دو افسر پلیس زخمی شدند. با گفته مقامات جسد موگومید خسبلتوف در حالی که جراحات ناشی از فایر گلوله تفنگ در بدنش دیده می شد شام شنبه در داخل موترش از مخاچکله مرکز داغستان به دست آمده است. گزارش شده که در رویداد دیگر دو افسر پلیس در نتیجه یک انفجار صبح امروز در مخاچکله زخمی شدند. و مسابقات جام جهانی فوتبال 2010 میلادی امروز به نقطه اوج خود می رسد و این رقابت ها با دیدار تیم های اسپانیا و هالند در جوهانسبرگ مرکز افریقای جنوبی خاتمه می یابد. با پیروزی یکی از این تیم ها جام جهانی فوتبال امسال نصیب یک برنده جدید خواهد شد. پیش از این نه اسپانیا و نه هم هالند در مسابقات جام جهانی فوتبال مقام اول را کسب نکردند. این اولین بار است که اسپانیا به مسابقات نهایی راه می‌یابد، اما هالند تا حال دو بار وارد بازی فاینال یا نهایی شده است. قرار است مسابقات نهایی جام فوتبال 2010 میلادی ساعت 11 امشب به وقت افغانستان آغاز شود. این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. تا اکنون ستار فروغ با چند خبر اقتصادی و ورزشی با شماست.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید در زمینه استخراج معادن با هندوستان صحبت‌های همه‌جانبه صورت گرفته است. محمد اکلیل حکیمی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که در این اواخر سفر به هندوستان داشت، در کابل به خبرنگاران گفت که از سرمایه‌گذاران هندی و همچنان تاجران آن کشور خواسته شده است تا در زمینه استخراج معادن سرشار افغانستان سرمایه‌گذاری بکنند. به گفته معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، هندی ها نیز در زمینه ابراز علاقمندی کردند. مقامات دولتی افغان میگویند طرحهای خاص به هدف ارائه در کنفرانس بین المللی کابل ترتیب کردند تا کمک های بیشتری برای رشد اقتصادی این کشور جلب گردد. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان که امروز در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت آنان انتظار دارند تا کمک های زیادی را جلب کرده و در زمینه تسهیلات تجارتی و رشد اقتصادی تحرک تازه‌ای به وجود بیاید. قرار است کنفرانس کابل با تاریخ 29 سرطان برگزار شود. این هم چند خبر ورزشی. در مسابقات دوستانه تکواندو که میان تیم‌های ولایات قندهار و هلمند راه‌اندازی گردیده بود، تیم قندهار توانست به پیروزی دست یابد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مسابقات به اشتراک 80 تن از ورزشکاران هر دو ولایت راه‌اندازی گردیده بود. گفته شده است که هدف از راه‌اندازی این مسابقه نزدیکی هرچی بیشتر ورزشکاران دو ولایت جنوبی افغانستان بوده است. و رقابت های کرکت که از چند امروز به این طرف در ولایت پکتیا ادامه دارد به مرحله حساس داخل شده است. آمریت ورزشی ولایت پکتیا گفته است که این مسابقات به اشتراک 16 تیم از مرکز و ولسوالی ها رو اندازی گردیده بود. در خبر آمده است که 8 تیم از این میان به مرحله نهایی راه یافتند.
ساعت 6:40 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات ناتو در افغانستان میگویند برنامه ملیشه سازی در افغانستان روی دست نیست، بلکه در تلاش ایجاد پلیس حمایتی افغان میباشند. مسئولین وزارت داخله افغانستان میگویند طرح اساسی را به هدف تامین امنیت و پیشبرد وظایف پلیس روی دست گرفتند. 13 مخالف دولت در جریان یک عملیات مشترک در ولایت زابل کشته شدند. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. جنرال دیوید پتریس، قمندان جدید قوای ناتو و آمریکایی در افغانستان، با رئیس جمهور کرزای در مورد مسئله ساختن مردم قریه ها در افغانستان صحبت کرده و گفته که ایالات متحده می خواهد با این طرح مردم تقویت کند تا بر ضد طالبان مبارزه کنند. اما رئیس جمهور کرزای با این طرح مخالفت کرده. چرا رئیس جمهور کرزای مخالف این طرح است؟ تحلیلگرها در مورد چی میگن؟ مصطفی صدیقی جوابی سوال ها را داره.
به مردم قریه ها سلاح داده شود تا در مقابل طالبان از خود دفاع کنند، طرح آمریکایی که جنرال دیوید پتریس، قوماندان جدید ناتو و آمریکایی در افغانستان، از آن قویا پشتیبانی کرده. مبتکر اصلی این طرح جنرال استنلی مکریستال، قوماندان قبلی قوای بین المللی در افغانستان بود، اما ظاهرا عملی کردن این طرح با موانع جدی برخورده. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، شدیداً با مسلح ساختن مردم در قریه های افغانستان برای مقابله با طالبان مخالفت کرده. نگرانی رئیس جمهور کرزی این است که مبادا ایجاد چنین قوت رفته رفته به سیستم ملیشه های خصوصی و خارج از کنترل بدل شود. جنرال منان فراهی، رئیس مبارزه با تروریسم در وزارت داخله، هم نگرانی مشابه دارد. او در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که سلاح دادن به مردم محل آرام آرام بر ارزش های دموکراسی اثر خواهد گذاشت و مشکلات امنیتی را در افغانستان بیشتر خواهد ساخت.
هرگاه ما در قریه سلاح را توضیح میکنیم، خودش تشویق میکنه که زمانی که مسئله و مشکل و چالش طالب از بین بروه، پرابلم های داخلی با در نظر داشت سابقه که در بین اقوام و بین افراد و بین گروپ ها و بین احزاب سیاسی وجود داشته، باز یاره یک بار دیگه به طرف جنگ میبره و افغانستان به طرف بی‌ثباتی میبره.
فراهی میگوید چون ساختار اجتماعی سیاسی افغانستان نسبت به دیگر کشورها تفاوت دارد، از این رو نمیشود طرحهایی را که در خارج نتیجه موفقانه دادند در افغانستان عملی کرد. جنرال پتری از که زمان رهبری جنگ را در عراق به عهده داشت، از عملی کردن این طرح در آنجا خرسند است. در آنجا به صدها شورشی قبایل مختلف که ضد حکومت عراق و قوای آمریکایی جنگ میکردند، پول و سلاح داده شد و سرانجام آنها را به قوت ضد شبکه القاعده و دیگر تروریستان مبدل ساخت. تلاش به خاطر مسلح ساختن مردمان قریه ها در مناطق مختلف افغانستان به اشکال گوناگون مطرح شده است. مثلا قوای خاص ایالات متحده آمریکا برنامه ای را زیر عنوان باثبات ساختن قریه ها در مناطق مختلف مثل ولسوالی ارغنداب قندهار آزمایش کرده. در ولسوالی شینوار در شرق افغانستان هم مسئله دادن سلاح به مردم محل برای پاسبانی از مناطقشان در مقابل طالبان مطرح بوده است. نظر یک بزرگ قومی به نام ملک نیاز را در این مورد پرسیدم. نیاز به این باور است که این طرح موثر است. او میگوید با کسانی که سلاح داده می شود طالب نیستند. آنها با طالبان گفتگو خواهند کرد. اگر خوشدار برقراری صلح نبودند با آنها خواهند جنگید.
خزم بالکل به خواست مجموعه سه جورسی حالا چرت را خپل بندر وفاتی ورا دل ته خدا دا خلق ملیشه کی دی جناز طالبان په طلاو نه طالبان سره به جرګه کا مسلاب به سره کا را ولی دې چې نه را دلاو جرګه نه پرا جنگ به سره کا.
ایجاد پلیس محافظت عامه در چارچوب وزارت داخله هم طرح دیگر بوده که در آن وزارت داخله به مردم یونیفرم و معاش می‌دهد و بر اساس گزارش‌ها زمانی که قوای امنیتی افغان سر پای خود ایستاده شوند، تمام این برنامه‌ها از اداره قوای خاص آمریکا برآمده و در چوکات وزارت داخله افغانستان تنظیم خواهند شد. اگر طرحی که جنرال دیوید پتریاس از آن حمایت کرده و رئیس جمهور کرزی در برابر آن مقاومت نشان داده عملی شود، وضعیت امنیتی فعلی در افغانستان به کدام سو سوق داده خواهد شد؟ بسیاری از کارشناسان سیاسی نظامی از این بیم دارند که مبادا خاطرات گذشته تکرار شود و مسلح ساختن مردم قریه ها در افغانستان کشور را به سوی بحران امنیتی بکشاند. اما برخی از مقامات نظامی آمریکایی گفتند که تلاش بر این است که هم نگرانی ها در این مورد کاهش داده شوند و هم ثبات در افغانستان برقرار شود.
در حالی که نظریات مختلف در مورد مسلح ساختن مردم محل برای تامین امنیت محلاتشان وجود داره، مقامات نیروهای ناتو در افغانستان میگن کدام برنامه ملیشه سازی در افغانستان پلان ندارن، بلکه برنامه پروگرام است که از طرف وزارت داخلی افغانستان به خاطر ایجاد پلیس حمایتی افغان که به نام حمایت کننده های محلی یاد میشه آماده خود شدن. سخنگوی ملکی ناتو هم در نشست خبری حمایت ناتو از کنفرانس بین المللی کابل که قرار است تا دو هفته آینده برگزار شود ابراز داشت. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر.
در حالی که بحث ها در مورد ایجاد نیروهای ملیشه در افغانستان ادامه دارد، نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف می گویند هیچ نوع پلان ملیشه سازی در این کشور وجود ندارد، بلکه سخن از ایجاد پلیس حمایوی در مناطق دوردست است که روی آن کار ادامه دارد. جنرال بلاتس، سخنگوی نیروهای کمک به امنیت یا ایساف، بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پروژه پلیس حمایوی افغان از سوی وزارت داخلی این کشور پیشنهاد شده است.
Now in one of these meetings couple of days ago President Karzai himself raised the
چند روز قبل در یک دیدار رئیس جمهور کرزی خود مسئله پلیس حمایوی از مردم را مطرح نمود و آنها روی آن بحث نمودند. پلیس حمایوی پروژه وزارت داخله است که به شکل بهتر ادامه دارد و ما به این آرزو هستیم که در چند روز آینده این مسئله در کنفرانس کابل نیز مطرح شود.
جنرال بلاتس با رد گزارش واشنگتن پست که گویا اختلافاتی بین جنرال دیوید پتریوس قمندان عمومی ناتو و نیروهای آمریکا و رئیس جمهور کرزی در شماری از موضوعات وجود دارد آن را یک اشتباه خواند و گفت جنرال پتریوس در 8 روز 8 بار با رئیس جمهور کرزی صحبت نموده هیچ نوع تفاوت نظر بین آنها مشاهده نمی شود. دامنیک مدلی، سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان، هم یکی از اشتراک کننده های این نشست خبری بود. آقای دامنیک در مورد تدویر کنفرانس بین المللی کابل که به تاریخ 29 سرطان دایر خواهد شد موقف ناتو را مشخص نمود و گفت
Next week the government of Afghanistan will present an Afghan-led program
در هفته آینده حکومت افغانستان به خاطر بهتر شدن امنیت و حکومت داری پروگرام را در مورد انکشاف پلانهای خود ارائه خواهد کرد. در نظر است که جامعه جهانی و کشورهای حمایت کننده از این پلان و پروگرام ها حمایت نمایند.
با گفته سخنگوی نماینده ملکی ناتو قرار است یک هیئت ناتو نیز در این کنفرانس اشتراک کند. دولت افغانستان در نظر دارد تا طرح‌هایی را به هدف جلب کمک‌های بیشتر بین‌المللی برای بازسازی و ویرانه‌های ناشی از جنگ و پذیرفتن مسئولیت‌های بیشتر امنیتی در این کنفرانس طرح کند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
در حالی که تلاش‌ها به هدف برقراری ثبات در افغانستان ادامه دارد، با ورود تغییرات در رهبری وزارت داخله، مسئولین وزارت گفتند که 6 طرح اساسی را به هدف تامین امنیت و پیشبرد وظایف پلیس روی دست گرفتند. زمرای بشری، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، امروز در کابل در کنفرانس خبری گفت که این اقدام پس از تعیین وزیر داخلی جدید اتخاذ شده و می‌تواند در تامین امنیت و بهبود نظام امنیتی مخصوصاً فعالیت پلیس افغان مؤثر باشد. حمید بجمان، جزئیات بیشتر.
مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند برای بهبود امور و اصلاحات در صفوف پلیس برنامه های تازه روی دست است که یک پیدگر به اجرا گذاشته می شود. سمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان که بروز یکشنبه در رابطه به دستاوردهای تازه پلیس ملی توضیحات میداد گفت طرح های اساسی که رهبری جدید در صدد پیاده کردن آن است شامل تقویت رهبری وزارت امور داخله، تاکید روی تعلیم و تربیه، آموزش و تجهیز پلیس، مبارزه با فساد اداری و همچنان اصلاحات در ساختار تشکیلاتی پلیس ملی افغانستان است. آقای بشری گفت وزارت داخله پس از این روی مکافات و مجازات در صفوف پلیس بیشتر اتکا خواهد کرد.
اولویت اول تقویه رهبری و تعلیم و تربیه پرسنل پلیس می باشه، بالای بلند بردن ظرفیت های رهبری و انکشاف تعلیمات در پلیس افغانستان کار به سرعت آغاز شده، مبارزه جدی با فساد اداری، رهبری وزارت امور داخلی افغانستان برنامه جدی مبارزه علیه فساد را آغاز کرده، اصلاحات تشکیلاتی ابعاد مختلف را احتوا میکنه، رهبری جدید وزارت امور داخلی افغانستان یک ارزیابی جدید را آغاز کردند.
آقای بشری گفت در اولویت های رهبری جدید آن از افراد پلیس که باعث اذیت مردم این کشور میگردند با خصوص در مسیر شارها به صورت جدی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. آقای بشری همچنان گفت از این پس وضع معیشتی پلیس در سرتاسر افغانستان مورد بررسی قرار میگیرد. سخنگوی وزارت امور داخله در بخش از این کنفرانس خبری در رابطه با آمادگی های امنیتی برای تامین امنیت کنفرانس کابل که قرار است تا دو هفته دیگر در کابل برگزار شود نیز روشنی انداخت.
برای تامین امنیت کنفرانس کابل پلان امنیتی مشترک ترتیب داده شده، نظارت بر پلان، جلسات هر روزه مشترک بین نیروهای وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی افغانستان، امنیت ملی و ایساف هر روز دایر میشه و نظارت میکنن از تطبیق و تدابیر امنیتی که پلان نهایی شده.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان دستاورده پلیس ملی در هفته گذشته را قناعت بخش خواند.
در حالی که مقامات وزارت داخله از بهبود حالات امنیتی در کشور و برنامه های جدید به خاطر بهبود فعالیت پلیس معلومات دادن، نامنی ها در نقاط مختلف افغانستان همچنان ادامه داره. 13 مخالف دولت در جریان یک عملیات مشترک نیروهای افغان ائتلاف در ولایت زابل، البته در ولسوالی شاجوی ولایت زابل کشته شدن. سید معروف همدرد خبرنگار رادیو آزادی در قندهار و جزئیات بیشتر.
محمد جان رسولیار سخنگوی والی زابل بر رادیو آزادی گفت که شب گذشته نیروهای افغان و ناتو در منطقه شیبار ولسوالی شاجوی ولایت زابل عملیات مشترک نموده است که در نتیجه عملیات مشترک 13 تن افراد مخالف دولت کشته شدند. به گفته رسولیار افراد کشته شدگان از گروهی به نام ملاباران، یکی از مخالفان دولت می باشد که معاون ملاباران ملا شهاب الدین نیز در کشته شدگان می باشد. سخنگوی والی افزود که در عملیات مشترک یک اندازه سلاح و 7 اراده موتورسیکل را نیروهای افغان و ناتو به دست آورده است. در عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو آسیبی ندیده است.
افغان و نیروهای زوکنو در شاجوی ولسوالی در شیبار کنم سیمکه
نیروهای افغان و ناتو در منطقه شیبار ولسوالی شاجوی عملیات مشترک نموده است. در نتیجه عملیات 13 تن مخالفان دولت کشته شدند. کشته شدگان افراد ملاباران می باشد. در کشته شدگان معاون ملاباران نیز کشته شده است.
ملاباران مرسیال شما شهاب الدین هم شامل دید.
مخالفان دولت تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. از سوی دیگر در مرکز شهر قلات در یک پسته تلاشی 45 کیلوگرم مواد مخدر که از کابل به کندهار انتقال داده میشد نیروهای افغان به دست آورده است. محمد جان رسولیار میگوید که این مواد مخدر در یک موتور کرولا جابجا شده بود. به گفته رسولیار دریور موتور فرار نموده است. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، کندهار.
در ادامه درگیری ها در نقاط مختلف افغانستان، در اثر یک درگیری بین تندروا و نیروهای امنیتی در فاریاب در مربوطات ولسوالی بلچراغ ای ولایت 7 نفر از شورشی ها کشته شدند. گفته شده در این درگیری به نیروهای امنیتی افغان کدام آسیب نرسیده. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب و جزئیات بیشتر.
محمد افضل امامزاده معاون قماندانی امنیه فاریاب میگوید در اثر آتشباری قوت‌های توپچی نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی بلچراغ 7 شورشی مسلح به هلاکت رسیده و 4 تن دیگر آنان جراحت برداشته است. محمد افضل امامزاده معاون قماندان امنیه فاریاب میگوید در اثر آتشباری قوت‌های توپچی نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی بلچراغ 7 شورشی مسلح به هلاکت رسیده و 4 تن دیگر آنان جراحت برداشته است.
بر اساس گزارشاتی که بر ما اخیراً به دست افتاده، گروه‌های مخالفین به سرگروپی ملا عبدالباقی و مولای محمد شاه، اینا یک قسمت گروه‌هایشان در اطراف قریه ارچتو و تاشقلق قرار داشتند که با گروه‌های امنیتی ما درگیر شدند. اینا در جریان زده خورد در اثر عملات توپچی و تای دولتی ما تعداد 7 نفرشان کشته و 4 نفرشان زخمی شده که از جمله 7 نفر 6 نفرشان جسدشان در میدان نبرد افتاده است.
این در حالی است که مخالفین مسلح دولت با ارسال پیام به تلفن‌های خبرنگاران مقیم فاریاب گفتند که در نبرد مذکور تعداد زیادی از نیروهای امنیتی نیز به هلاکت رسیده است. و اما آقای امامزاده در مورد میگوید
کاملا این موضوع حقیقت نداره و این یک مسئله ای نیست که کسی پتو پنهان بکنه. از این دستاورد پلیس و نیروهای دولتی که در اونجا حضور دارن، همه مردم ولسوالی بلچراغ و ولایت فاریاب از موضوع در جریان هستن، این کاملا دروغ است و رد میکنم.
به گفته معاون قماندان امنیه فاریاب، امنیت نسبی در ولسوالی بلچراغ تامین بوده و شورشیان در حال حاضر از منطقه به موقعیت‌های نامعلوم فرار نمودند. همچنان آقای امامزاده علاوه می‌نماید که نیروهای دولتی همواره در حمایت مردم محل قرار داشته و همکاری آنان با نیروهای امنیتی سبب سرکوبی شورشیان در منطقه گردیده است.
وقتی که قوات‌های دولتی در اونجا میره، کل مردم محل با نیروهای دولتی اونجا کمک میکنن و فعلا مورال مردم منطقه خیلی بالا هست و همکاری بسیار شدید را در پلی دولت انجام دادن و نقاطی که دشمن وجود داشته با همکاری مردم دولت را تثبیت کرده و سرکوب کرده و همین لحظه در خورچی و ارچتو مردم حاضر است و از خاک خود، از قریه خود، از مردم خود، از مربوطات خود دفاع بکنه و برای طالبا موقع دیگه برش مساعد نشه تا بیا زندگی نرمال مردم مختل بسازه.
در همین حال اهالی و باشندگان ولسوالی بلچراغ طی تماس‌های تلفنی میگویند اجرای گزمه‌ها و عملیات پراگنده نیروهای دولتی نمیتواند شورشیان را در محلاتشان به کلی نابود سازد. آنها تقاضا دارند که با راه اندازی عملیات تصفیه‌ای میتوان صلح و امنیت دائمی را در ولسوالی بلچراغ تامین نمود.
مجله خبری رادیو آزادی.
در حالی که روزهای کمی به برگزاری کنفرانس بین المللی کابل باقی مانده، وزارتخانه های مختلف افغانستان از برنامه های خبر میتن که به خاطر اراحه ده ای کنفرانس تهیه کردن. دولت مردای افغان میگن هدف از اراحه ای برنامه ها در کنفرانس کابل جذب کمک های جامعه جهانی بر انکشاف افغانستان است. فوزیه احسان جزئیات بیشتر دارد.
وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان که به نمایندگی از 7 وزارتخانه سکتوری افغانستان بر روز یکشنبه در کابل صحبت میکرد گفت به خاطر انکشاف اقتصادی و زیربناها در افغانستان 8 میلیارد دلار در کنفرانس کابل برای افغانستان تعهد خواهد شد.
ضرورتی که به کلستر انکشاف اقتصادی و زیربناها تخمین شده تا 8 میلیارد دلار پیش بینی شده، لیکن برای مدت 5 تا 7 سال آینده بودجه میانه مدت که ما میگیم از تا 3 سال است. 3.8 میلیارد دلار است. برای 3 سال اول و دهی گپ تمام وظیفه‌ای که دهی حلقه یا دهی کلاستر هستن اونا راضی بودن.
برنامه ها به هدف استخراج معادن، تامین انرژی و ساختن بندهای آب، رشد تجارت و اقتصاد، بهبود زندگی شهری، انکشاف راه‌های مواصلاتی شامل برنامه هایی است که توسط وزارتخانه های سکتوری افغانستان تهیه گردیده و در کنفرانس کابل ارائه می شود. مقامات حکومت می گویند دولت افغانستان نیز ملزم است که از نحوه مصرف و تطبیق این برنامه ها برای نمایندگان جامعه جهانی که در کنفرانس کابل شرکت می کنند اطمینان دهد.
ویژگی اول از است که این اولین کنفرانس به این بزرگی در کابل دایر می شه. ویژگی دوم از است که برای بار اول است که حکومت افغانستان نه تنها برنامه های انکشافی خود تقدیم میکنه که در یک کنفرانس ما میره تقدیم کرده بودیم، بلکه درباره میکانیزم جامعه تطبیق از این برنامه ها صحبت میکنه. در کنفرانس کابل زیادتر بحث میشه که باید در 2 سال آینده تا 50% مجموع کمک های انکشافی در افغانستان از طریق حکومت افغانستان مصرف شود که در این باره قبلا با دوستای بین المللی و با بزرگ کمک کنندگان بزرگ افغانستان تفاهم صورت گرفته که اونایی را در اینجا اعلان میکنند.
در گذشته نیز چندین کنفرانس بین المللی در رابطه با افغانستان در کشورهای مختلف دایر شد که در این کنفرانس ها نیز کمک های قابل ملاحظه برای برنامه های بازسازی و انکشافی در افغانستان تعهد گردید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. شنونده عزیز، قرار است ساعت بعد مسابقه فاینال بین آلند و اسپانیا آغاز شود. در مسابقه دیروز که آلمان و یوروگوئه برای کسب مقام سوم با هم روبرو شدند، آلمان 3 در مقابل 2 یوروگوئه شکست داد. بر اساس پیش بینی ها شاید مسابقه امروز اسپانیا برنده شود، چون تکنیکی را که تیم اسپانیا استفاده میکنه به گفته تعداد زیاد شاید این کشور برنده فاینال بسازه. از طرف دیگر پیش بینی پاول د اکتوپوس یا اختاپوت آلمانی که چندین مسابقه پیش بینی درست کرده اسپانیا را برنده فاینال نشان داده. اگر امکان دیدن فاینال ندارین، نتایج این مسابقه را فردا صبح از رادیو آزادی بشنوین، با ما باشین. ساعت به ختم برنامه نزدیک شدیم. شامتان خوش.